د ریوټیو ساته خبرې خبرونه کې د سرټکی د اسرائیل کابینې د حماس سره د دزبندې د لوزنامې منځوري ورکړې د دینه پاس په پړاوونو کې یرغمالیان خوشی کول کیږي د اسرائیل ځواکونه په غزا څخه وځي او په لویه کچه بشري مرستې په غزا ته لیږل کیږي د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ د تړلو دروازو شاته د ګل په ورځ په 6 جنوري سوګند پورته کړي د پښتونخوا جګړه ځپلې ضلع کوزیکور په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پیلولو پریکړه شوې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د جنوري په 14 په بګن کې د مرستو په قافله په ټل پړه چینار سړک د نامعلومو وسلوالو په برید کې د 2 امنیتي عسکرو په ګډون لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او د پښتونخوا سوات د کابل تحصیل 22 کلو خپل زری ځمکې نورې پوځ ته د ورکولو نه انکار کړی او د حکومت د دغه فیصلې خلافی احتجاج کړی په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې لرو موږ سره اوسئ
سړی مشه زې مشوا خمن د وایس اف امریکا ډیو ټی ویډیو نن د خالي ورځ د کال 2025 جنوري د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی میو په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي رازو د نن ورځې مهم خبر پلو تا د اسرائیل کابینې د خوا د حماس سره د لوزنامې د منځورۍ نه پس په پړاوونو کې به یرغمالیان خوشی کول کیږي د اسرائیل ځواکونه به د غزا څخه وځي او په لویه کچه بشري مرستې به غزا ته تلل شروع شي د اسرائیل کابینې د حماس او د اسرائیل ترمنځ د لوزنامې منځوري ورکړې او دا لوزنامه به د اتوار د ورځې څخه عملی کیږي د نیویارک نستر خبريال او شرنکار جنگیر خټک صاحب را سره دا وخت سکایپ دلاره ملما د اتوار کله کو خټک صاحب ستړي مشه
ډیره مننه اشفاق صاحب تاسو ته لیدل وکړم کوم کوم سلام
مننه خټک صاحب اخر لوزنامه وشو
به شک لوی خبر ده
بالکل او خټک صاحب لومړی پښتنه څنګه به د امریکا منتخب صدر چې د ګل پوراز باندې با سوګن پورته کوي د صدارت دغه د دزبندې لوزنامه به د عملی کې آیا د په وړاندې به ځینې چیلنجونه یا مشکلات یا خندان وي
ګوري همیشه د پاره چې فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ هر کله څه تړون کیږي په هغه باندې عمل کول ټولو کې ګران کاری ولې چې یو داسې فضا ده چې کوم ځای کې دواړه طرفین یو بل سره په جنگ حالت کې دي او نن دې همیشه نه دي او هغه د وژنا التکه بیا چې کوم مشکلات دی پاغو باندې مکمل عمل کول او دا یقیني کول چې دا باندې پورا عمل اوم شي نو دا به آسان کار نه وي سبا سحر لکه دا اسرائیل په وخت او غزا په وخت سحر اتنی مې بجې به دا اوربند باندې عمل شروع کیږي او بیا غنه پس اسرائیل د طرف اعلان شوه دی چې یو زر نه سوا سلور فلسطینیان چې کوم په اسرائیلی زندانونو کې بندي هغه به خوشی کیږي همدک کشان ته همدک کورز چې کوم خیال دی چې د حماس د طرفه درې اسرائیلیان به هم خوشی کیږي او بیا په دې دوران کې دا چې کوم د عمل درآمد به په دې اوربند باندې شروع کیږي د ډونلډ ټرمپ سوګند پروتوکولونه تقریبا 3 ساعتونه اول نو اول خبر خدای چې کوم غږ منه کړی و چې زه په چوکۍ باندې راځم دې نه اول بدلتا امن وی نو د فخکاری چې په هغه باندې کم از کم یو ورځ د پاره خو عمل به وشي آیا دې نه زیات بم کیږي زما په خیال کیږي با ولی چې اوس چې کم په میډیا کې خبرونه را روان دي اشواق سه بغا مونږه چیرې د څه نو ورېدلې مثلا چې کله دا خبرونه راتلل شروع شول چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په حماس باندې دا تورو لګولو یعنی چکلا دا اعلان شلو بیا کې پس پکې تا تل راغلو او نتنیاهو دا طرف دا اعلان شلو چې دا حماس چې کم دی هغه ورستو کیږي لګیا دی او حماس دې انکار وکړلو نو په دغه دوران کې بلکې یا اعلان نو شوه خو خبره تیر روانه وي نو چې کله ډونلډ ټرمپ خپل چې کم خصوصي استاد دی سټیو ویټکوف چې دا چا تعلق نیویارک سره دی او یو پراپرټي ډیولپر دی یعنی مختلف قسم ته ودانې جوړوي دا دغه کاروبار دی او دا ډونلډ ټرمپ سلويخت او کاولو مرګره دي هغه ټرمپ اولېګلو او هغه لاړلو او نتنیاهو سره لیدنه وکړه دا لیدنه احوال پرون په وال سټریټ جرنل کې ډېر تفصيلي رپورت کې شایع شوه دي چې کم کې هغه دا وایي چې کلا ویټکوف لاړلو او نتنیاهو سره کې ناستلو هغه ته وایي چې ماته ډونلډ ټرمپ دا ویلي دي چې زه په دې نه پوهېږم چې ته به دا امن څنګه راولې او زما سوګند پروتوکول نه اول چدل تامن راشي او دا چې مونږه همیشه توای چې مونږه خپل کې مرګري دوا هوا دونه امریکا او اسرائیل او اوس تا مرګرته حق ادا کول وخت نو شبه په دې عمل وکړه چې کله دا خبره یعنی چې کله دا ملاقات ختم شولو نو هغه نه فورن پاس د اسرائیل وزیر اعظم دفتر د طرف اعلان وشلو چې د موساد او شینبات چې کوم دغه دوا استخباراتي ادارې دي د هغه مشران قطر ته لاړل او په درو ورځو کې دنه اعلان وشلو چې اوربن بند جوړته یا شلو نو دا کتاسو دا تاریخ وګوري نو په دې کې تاسو اشواک صاحب دا خبره تر خو تقریبا یو کال نه یعنی کومګه صدر جو بایدن وینا دا ده چې تقریبا یو کال نه دا خبره تر روانه وي او روزانه پکې یو خندو نتنیاهو باندې او بار بار دا الزام لګیدلو چې دا نوی شکونه پکې واچي هم د کشانتي الزام په هغه باندې حماس باندې لګیدلو خو ډیر چې کم هغه یعنی الزام لګیدلو په نتنیاهو باندې هغه دا چې دا کم اعلان چې شوه دی دا اوربن د د چې کم اپروول دی یا د منځوري بنیادی توګه باندې جو بایدن او وروستو کال مئی میاشت کې ورکړی و خو هغه نه باوجود پدا باندې نتنیاهو او د طرفه لکثره سمصاله پکې راتلري او بیا اما سم پکې ککړ دی یقینا نو تاسو وګورئ چې کله یو طاقتور شخصیت راشي او هغه چې بالکل په پیغام رسانې کې بالکل شفاف وي او بالکل خپل نیت در تخای هغه دا هم ویلی چې کدا عمل درآمدونه شولو یعنی کدا امن را نه وستل شولو نو د دوزخ دروازې به کولاو شي دا د ډونلډ ترامپ خبردارې او بیا هغه نه پس هغه نه دا تاسو کړل شو چې دا د دې ما بیان سم مطلب دی چې کله ته دا وایي چې د دوزخ دروازې به کولاو شي نو هغه وی چې دا دواړو د پاره دی دا حماس د پاره دی او اسرائیل د پاره دی او بیا پرون په هیرټس کې چې کم د اسرائیل لکه ډیر لوی او رسپان تاسو وایي چې دا د اسرائیل نیویارک ټایمز دیغه هغه تا کې یو خبر چاپ شلو په تجزیه و بنیادی توګه باندې چې هغه کې هغه دا وینا و چې ښکاری ځته چې اسرائیل هم دک جبه پويږي چې تور تر سخت دریزه جبه استعمال کې ډونلډ ترامپ راغلو یو سخت پیغام ورکړل دا د امن راغلو وینا مقصد دا دی چې کم ابتدایي د نو هغه کې یو تاریخ کتا سو غوري او بیا چې کله تاسو مستقبل طرف ته غوري چې کم دې کې یقینا چې ما ته هم ډېر زیاتې مسلې ښکاری ټوله کې ولا خبرو خدا دا چې دا جنگ بندي یعنی اوربن دی یعنی ارضی جنگ ایسارول دی بنیادی توګه باندې جنگ ختم شوه نه دی جنگ با په درېم مرحله نه پس ختمیږي یعنی درېم مرحله بنیادی توګه باندې پرمننت سیز فایر به وی قتل به دا واړی چې دا را روان شپږ هفتې به ډیره زیاته مهمه وی ولی چې دوه شپږ هفتو کې د دې تړون در لاندې چې کومه دویمه مرحله ده په هغه باندې خبره ترې کیږي او الته بیا دا ډونلډ ترامپ سفارتکاری مخه تر راځي او دا هغه اثر چې کوم په اسرائیل باندې هم دی او چې کوم پیغام سخت پیغام هغه حماس تم ورکوي دا هغه اثر څومره راځي دا پته لګي دا کچه
خټک صاحب
چې کوم په ودانه کې خبره کېدلې او کوټه دی هغه دی دلچسپ معلومات دی دا چې کوم په ودانه کې دا خبره تر کېدلې شپږ نوي غنټه پورې دی ناشتو یو ودانه کې بره چت کې اسرائیلیان ناشتو یا حماس والا یا قطه چت کې خو یو بل باندې مختلفو چتونو کې ناشتو نو دا امریکای او دا قطر او دا ایجپټ یا مصر چې کم خلک دی غریب بره قطر تللو پیغام رسانی به کوله خبره تر داسې شوی شپږ نوی غنټو پسې پورې هغه نه پس بیا دا نتیجه راغ
خټک صاحب دا دریم شرط چې کم دی چې د غزا سیمې به خالی کول کیږي د اسرائیل پوز به وزي نو په دې کې د اسرائیل تر اوسه پورې چې کم شرایط مخه تراتل لخکاری د لغدا و چې دی زین سیمې چې کوم دین په خپل ورخه کې ساتل غوښتل آیا د دې وروستو داسې کوم امکان شته چې د سیمې به مکمله توګه باندې خالی کیږي مکمله توګه باندې به غزا چې کوم دین او هغه کې به د اسرائیلي پوز موجودیت ختمي
چې کوم تړون شوی دی هغه در لاندې خو اصولا پکار دی چې نوی یو دې چې کوم دې کې خندو هغه فلادلفي کوریډر ورته وای چې کوم د مصر پولې سره نږدې یو اتمیله لوی پټه ده اغل تک اسرائیل دا ویل چې موږ د خپل فوج دلته پاتې کول غواړو خو هغه باندې بیا اخر کې دا فیصله وشول چې سمو د پر هو پاتې کیږي خو اخر کې به هر چرته نوځي او بیا ور سره مصر هم ګوري چې همیشه د پر درسه تړون کیږي نو د خلک لکه هوادونه پکې ګارانټرز وي یعنی دا ګارانټي ورکوي چې موږ به دا کې نه کوو چې په دې باندې عمل وشي هر طرف نه نو بل طرف ته مصر دی اسرائیل ویره صدا چې مصر نه وسله او هر قسم ته شیزو نه حماس ته ملایويږي نو دا به مصر هم ذمہواری وی چې هغه خپل طرف نه پوله چې کم هغه ورسته سو کلونو نه تړلې ده، اوس رفا بارډر چې کم دی هغه کولاویږي لګیا د تړون در لاندې، او نن دا اکسون هم راتلل شروع شول چې په لسیزو پشمیره کې د امدادي ټرکونه ولاړ دي، لسیزو پشمیره کې ایمبولینسز بالکل رفا په بارډر باندې پوله باندې ولاړ دي، او چې څنګه سبا په دې فیفایر باندې عمل شروع شي نو هغه به دننه راشي. نو بالکل دا فکاری چې اسرائیل فوج به دا غزانا مکمل وزي، خو دا غزا په پوله باندې دای پروګرام دا دی چې موږ خپل فوج ساتو او خه مضبوط به ساتو. نه یوازې دا، بلکې نن خدا هم خبرونه دي چې هغه نور فوج ویسټ بینک یا غربي کې غاړې تم بلېږي لګیا دي. ولې؟ ځکه چې دا څومره فلسطینیان چې کم دا اسرائیلي زندانونو نه خوشي کیږي لګیا دي، دو دا ټول بزی غربي غاړې ته، او اسرائیل کې دا ویری دي چې دا خلک چې کم دلته نه خوشي کیږي دا یو ځل بیا په موږ باندې حمله کولی شي، نو ځکه الته کې هم فوج زیات لګلې کیږي. نو جنگ ایثار شوی دی، ختم شوی نه دی، او دا چې امکان شته دی چې دا مکمل طور باندې یا توګه باندې ختمې دی شي، او د دې انحصار و بیا ډونلډ ټرمپ یعنی هغه سورتي سفارتي طاقت باندې چې کم به موږ را روان ورځو کې ګورو.
ډیره مننه خټک صاحب تاسو.
ډیره مننه.
مننه. په تیر څلوېښتو کالو کې په لومړي وار باندې د امریکا د صدر چې څومره صدران تیر شوي دي د هغوی د سوګند پورته کولو دستوري دي، په هغه کې به صدر ډونلډ ټرمپ چې کوم منتخب صدر دی هغه به د تړلو دروازو شاته د ګل په ورځ باندې سوګان پورته کوي. د دستوري لپاره د سرخار واشنگټن ډي سي په تمام برخو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی. د وایس اف امریکا د خبريالې کیرولین پرسوتی راپور تاسو زموږ همکار وګ مجله وړاندې کوي.
د پرزیدنټس اون پنوم پیژندل شوی د سمندري ځواکونو بین له اتل سوا یو رهسي د ولس مشرانو په هر افتتاح کې فعالیت کړی دی، مګر تازه موسیقاران به د خپلو آلو د کنګل کېدلو په اړه اندېښنونه لري، ځکه چې د افتتاح مراسم به د یخنۍ له امله د امریکا په کیپیټل کې دننه ترسره کیږي. د دوشنبه پر ورځ د دغه موسیقارانو سندرې به واوري چې مختلف ټراکس باندې جوړې شوي، لکه کیری انډروډ به امریکا د بیوټیفل سندره وای، بیا د ډونلډ ټرمپ د ولس مشر په توګه د لوړې کولو سملاسه وروسته به هیل ټو د چیف غږوي.
دا به ممکن زما اووم ځل وي، مګر هر ځل دا ځانګړی وي. دا ټول یو څه غیر معمولي دي چې زه د تاریخ د دې وخت برخه شم، او موږ نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې د دې لوی پیښې لیدلو او په کې د برخه اخیستلو جوګه یو. نو دا ټول ممکن یو شان وي، خو دا ځل به دا د نورو په شان نه وي.
دا مراسم به ضرور بدل وي. وروستی ځل په 1915 کې وو چې د یخنۍ د لاسه د لوړې مراسم د دننه ترسره کولو لامل شول. دا د ولسمشر رونالډ ریګن د دویمې دورې لپاره مراسم وو. د 1.5 میلیونه ټیکټونو لرونکو لپاره بهرني انتظامات له یوې میاشتې څخه د مخه پیل شوي. په دې کې په یو اس کیپیټل کې د پلیټ فارمز جوړول، د پریډ سټینډونه جوړول، او د 8.5 کیلومتر د سړک غاړې خندونه ودرول شامل وو چې د پخوا په پرتلا ډېر مختلف دي. بیا زرګونه ممکن دي چې د پیښې لیدلو لپاره د واشنگټن مول ته راشي. په دې کې به لومړي ځل شرکت لپاره زانډر ګوس او اولیویا کانلی هم راځي.
زه هیڅ کله مخکې نه یم تللی، زه په ښار کې نه یم، نو دا ښه وخت دی چې زه دلته یم.
زما مور زما د زیږون څخه 4 ورځې وړاندې د جاج بش د افتتاح په مراسمو کې 9 میاشتې امیدواره وه، نو شاید دا زما دویمه افتتاح وي.
د دوشنبه پر ورځ په امریکا کې د دیموکراسي رزوی سره د یو سخت ټاکنو د عمل وروسته.
دا ورځ امریکایانو او نړۍ ته یو بیلګه ده چې زموږ هیواد بدلون مومي او موږ به یو نوی حکومت لرو.
د لوري فرسته ولسمشر معمولا په یو پریډ کې سپاره کیږي او بیا له لیموزین څخه سپینې ماڼۍ ته اخیری بلاک په لور پیاده ځي. خو اوس د دې لوړې لپاره نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کیپیټل څخه 3 کیلومتره لرې په دې داخلي میدان یعنی ارینا کې چې شاوخوا 60,000 خلک پکې ځای کیږي راڅرګند شي. تاریخ به د دې ولسمشر د دویمې لوړې لپاره یو بل ډول بڼه وښيي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه یعنی د ګل په ورځ باندې د امریکا د صدر په حیث سوګن پورته کولو مراسم ترسره کوي. دا د هغه تن لپاره په واک کې د بیا راتلو یو تاریخي راستنیدنه ده چې یوازې په 9 کالو کې یې په یو ویشل شوي هیواد کې ریپبلیکن ګوند ته نوې بڼه ورکړه. د وایس اف امریکا خبریالی ټینا ټرین راپور تاسو ته زمونږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه د امریکایي ووټرانو لخوا د یو بې مثله او پوره اختیار سره بیا وټاکل شو.
زه د امریکایي اولس او د هر وګړي د غیر معمولي درناوي او د وسل وختم او 15 سل وختم صدر په حیث د ټاکل کېدو مننه کوم. زوبو ستاسو ستاسو د کورنۍ او ستاسو د راتلونکي لپاره مبارزه وکړم. هر ورځ به ستاسو لپاره جګړه کوم او په بدن کې مو چې ترسو ساوي زوبو تر هغه آرام ونکړم ترسو چې مونږه امریکا کوي خوندي او سوکاله جوړا کړو. هغه امریکا چې زمونږ ماشومان او تاسو یې مستحق یې.
ترامپ بیرته په واک کې راتګ د هغه نه خوخي په ګوته کوي چې یو جواب ته هم نه ونوایي.
I think what you زما په فکر چې تاسو یو داسې تن ویني چې په خپل سوچ پوره باور وي.
رس بیوټنر او سوزینی ګریګ د نیویارک ټایمز تحقیق کوونکی خبریالان او د لیکي لوزر نومې کتاب شریک لیکوالان دي. د ټرمپ شخصیت ته یو پراخه کتنه کوي چې څنګه خپل ځان د یو بلیونیر په توګه ښکار کړلو.
هغه د اتیایمې د لسیزې راسې په هر هغه خلکو باور نه دی کړی چې په خپله شعبه کې مهارت لرلو. هغه به تل دوی له پامه غورځوي تر څو چې شیان داسې جوړ کړي چې هغه یې غواړي.
د ټرمپ په ودانیو د نوم د سرو زرو سره په غټو ټکو کې لیکل شوی دی چې د ژمنې او ځان خوښي څرګندوي.
هغه د 200 میلیونو ډالرو مالک و چې کله هغه د نیویارک ټایمز سره د یوې مرکې په وخت خبرې کولې. په یوه لسیزه وروسته چې هغه 60 منټه پروګرام کې خبرې کولې نو دا بیا د 1 بلیون ډالرو ته زیاتې شوې وې.
ټرمپ ځان ته د پام اړولو او د معاملې کوونکي په توګه د خپل ځان مشهورولو کې مهارت ترلاسه کړي. په لکونو لایسنسونه په خپل نوم کړی دي خو د کامیابو په شای مشکلات وو. د هغه کمپنو شپږوارې په مالی توګه د دیوالیه کېدو خواستونه جمع کړي دي. هغه د جوارې په اړو کې پیسې بایللې دي او بندي شوي دي. ټرمپ د خپل یو ټلویزیون شو سره بیرته راغی چې له وجې تر اوسه پورې رتبه لوړه ده.
لیډیز اینڈ جنټلمن آی ام افیشلی رننګ
خزو او نرانو زو په بازابطه توګه د امریکا صدرتی ځغل کې يم او مونږه په خپل هیواد بیرته عظیم جوړو.
ټرمپ یو غیر معذرت خانه او بیبا کا پارون کې کوم پرست امیدوار پاتې دي.
مکسیکو چې خلک را لګي نو سم خلک نه را لګي. دوی منشيات راوړي، جرمونه راوړي، دوی بدکاران دي او زني پکې ګومان کوم خه خلک دي.
د صدر په توګه ټرمپ د سپریم کورټ 3 قاضیان ټاکلی دي. هغه یې د بچو ځای کولو وفاقي حکومت ختمولو کې مرسته کړې ده.
په امریکا کې اوس د وژنو شمیره 1.5 لک ده.
د کال 2020 په اول کې کورونا وبا ټرمپ وازمایلو. هغه د ژوند د بچ کولو ویکسین په تیزی سره راوخل. خو هغه په دې وړاندیز کولو سره هم ولیدل شو چې ساینسدانانو د وایرس د وژلو لپاره د بلیچ د ستنو لګولو مطالعه کړې. تر 9 میلیونه پورې امریکایان کرونا وبا وځپلو مرګونه تر 2.25 لک زیات شوي وو. وټران ورپسې په نومبر کې جو بایدن راتلونکي صدر منتخب کړلو. خو د عہدې نه په بهر کېدلو ټرمپ د سو مجرمانه تورونو سره مخ شو او لومړی پخوانی صدر دی چې سزا شوی مجرم دی، خو بیا هم کله هغه دومره نو مشهور شوی لکه چې اوس دی. تیر کال په دوه قاتلانه حملو کې ژوندی پاتې شوی. د پیخو د د او د د پلویانو ترمنځ تړون مضبوط کړي.
د ټرمپ لپاره د خدای سمون سپاتا واغه به د سم مقصد او وجې لمخه بد سوي دی او هله ده چې دی به وصل وشتم صدر جوړ سي.
د ډونالد ټرمپ میدان تر اتلو پس د امریکای سیاست لکه د پخوا په شان نه دی پاتې، او هغه سړی چې کله د آرټ آف دی کمبیک یا د بیرته راتلو د زده کړې د کتاب شریک لیکونکی دی هغه اوس د امریکای د لوی تاریخ جوړولو کې رول لوبوي. د وایس آف امریکا خبریالی ټینا ټرین لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
ریپبلیکنز منتخب مرستیال صدر جی ڈی وینس د عام ژوند لوړ مقام ته ورسید. هغه د امریکا د اوهایو ایالت په یو کمزوري صنعتي ښار کې لوی شو. وروسته یې د ایوی لیگ سکول یا ښوونځي نه زده کړې وکړې او اوس په د تاریخ تر ټولو ځوانو مرستیال صدرانو څخه یو وی. د وایس آف امریکا خبریالی کیرولین پرسوتی راپور تاسو ته زموږ همکار رحمان بنیر وړاندې کوي.
جی ڈی وینس د امریکا د مرستیال صدر په توګه د ټاکل کېدو څو شېبې وروسته
په تاریخ کې بیا د سره د تر ټولو لوی سیاسي واپسې وروسته موږ به د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د تاریخ تر ټولو مضبوط اقتصادي کامیابۍ ته لاره پیدا کړو.
دا سټیج د امریکا د منځنۍ برخې د کلیوالو سیمو څخه ډیر لرې دی. جکسن کینټکی د وینس د زیږیدو د ځای نه لرې دی، خو دا هغه ځای دی چې دی ورته خپل کور وای.
کله چې ما خپلې میرمنې ته د واده ست وکړ نو ما ورته وویل خوږې، ما سره یو سلو شل زره ډالر دي په دې د قانون د زده کړو پور او په ختیځ کنټکی کې د یوې کلیوالي سیمې په هدیرې کې ځای برابرې دی شي.
هغه دلته د اوهایو د قصبې په منځ کې زیږېدلی و. خپلې قهرجنې نیا لوی کړی و. ماما به ډیر بدرد ویل او په کور کې نولس ډکې ټوپکې ساتلې وې.
دی به د خپلې نیا ماماو سره تل دلته راتلو. نیا به یې ورته د غرونو ژوند ورښودلو. ښکاره خبره وه دا ځای د هغه خوښ و.
د خپل پلندر پلار د نوم جډي هیمل سره وینس خپل لومړي انتخابات ګټلي وو، خو حیرانوونکي دا ده چې دا هم د مډ ټاون ښوونځي یا سکول د فرهاد ټولګي د مرستیال صدر انتخابات وو. هغه په پوس کې کار وکړو او بیا یې د اوهایو پوهنتون نه د سوما کملاډ بیچلر سند واخست او بیا یې یل ته لاره پیدا کړه. وینس دغلته د قانون زده کوونکي او خپلې راتلونکې میرمنې اوشا چلکوري توجه شو. وینس په 2014 کې د خپل ډیر پلورل شوي کتاب هیل بیلی الیجی له لارې په قامی کچه مشهور شو، کم چې وروستو په فلم بدل شو. په دې فلم کې گلین کلوز د یو ځوان وینس د قهرجنې نیا رول لوبولی دی.
You got to decide you want to be somebody or not.
د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ په ملاتړ جډي وینس د اوهایو یو ځوان چې کنټکی ډیر خوخیږي د اوهایو نه سېنټر وټاکل شو او یوازې دوه کال وروسته ټرمپ هغه د خپل مرستیال صدارتي کاندید په توګه وټاکه. مګر د هغه آغاز خراب و ځکه چې پخوای ټرمپ کرکجن بللی و او داوی کړی و چې د کله هم د ټرمپ ملاتړ کوونکی نه و. اوس د کاندید په توګه د وینس پالیسي د ټرمپ په سیر ده، او کله چې ترې وپوښتل شول آیا پخوانی صدر د کال 2000 ټاکنې وبایللې،
نه زه فکر کوم چې په 2000 کې ژور جنجالونه وو. نو آیا ډونالد ټرمپ ټاکنې وبایللې؟ دا هغه ټکی دی چې زه به یې کله هم په خوله وانه خلم.
وینس په چین او ختیځ آسیا سخت دریځ لري، د اوکراین سره د پوځي مرستې مخالفت کوي او د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه زما پوښتنې ته په ځواب کې وایي
کاملا هاریس یوې خوا ته وایي چې هغې ته د اولس مرګ ژوبله ډېره مهمه ده، مګر هغه اسرائیلو ته د هغه وسلو د ورکولو نه ډډه کوي چې د اولس د مرګ ژوبلې په کمولو کې مرسته کوي.
د سلويخت کلونو په عمر کې به ونس د تاریخ دریم ځوان مرسیال صدر زه رحمان بنورم او دا رپورت کارولین پرسوټي تیار کړی و.
د ډیو ټی وی خبرونه ده د پښتونخوا حکومت جګړه ځپلې قبایلي ضلع د کورمه د کوزي کورمه په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې د وروستو لاغې کړې ده چې د جنوري په 14مه په بګن سیمه کې دغلته د مرستو په قافله په ټل پړه چینار سړک د نامعلومو وسلوالو لخوا په برید کې د دوا امنیتي عسکرو په ګډون لږ تر لږه اته کسان وجل شوي وو او نه نور ژوبل وو. د پاکستان پوز دا وکړی د چمنتی ځواکونو د پښتونخوا خیبر ضلع په تیراسی مکه هم د ترخګرو په ضد عملیات کړی دي چې پکې 15 وسلوال وجل شوی. د ډیو خبريال فرید شینواری صاحب د وخت موږ سره ملګری دی د سیمینار تر کله کو شینواری صاحب ستړي مشه مننه. شینواری صاحب د کورمه د عملیاتو په حق لباندې چې کومې پریکړه چې کومه شوې ده د صوبایي حکومت لخوا په هغه کزمنګ اوریدونکو خبر کړي
اشفاق صاحب کورمې ضلع چې کوم امنیت ډېره زیاته کړکېچنا ده خو په دې وروستیو کې د جنوري په لومړۍ نیټه چې کومه امن لوزنامه وشوه پس ته هغې نه وخت په وخت باندې قافلې پړه چینار ته رسېدلې دي پټل پړه چینار لاره باندې او هغه مونږ او تاسو ولیدل خلکو ولیدل چې د جنوري په 14مه باندې په قافله باندې په بغن کې بریدو شو پاغه کې مرګ ژوبل او شو کسان گاډو ته پکې زیان ورسید هغه ته هغه اوس وزول شو او بیګا یو اعلامیه مخې راغله د کورمې د انتظامیه لړخنه او په هغه کې په بغن اوچت مندوري چپری او چرخیل کې د پوځي عملیاتو خبره پکې شوې و. دغه اعلامیه پس له هغه نه راغله کله چې په بغن کې په قافله باندې بری دو شو گاڑی وسوځول شو اته کسان مړ شو نه کسان جوړ شو او په دغه اعلامیه کې ویل شوې دي چې په څلور نتر پینځو یا شپږو ځایونو کې په کوزي کورمې په دې سیمو کې عملیات کیږي او دینه به لک تر لګه اتل سوا یو کمت یا کورنۍ او ول زرا شپږ سوا پینځه نه افر به کورکیږي او د خلکو د لپاره په هنګو ټل سیمه کې څلور ځینه خوخرل شوې دي او التبا د ارزي توګه کډوالې ژوند تیریږي.
شنواری صاحب دا عملیات په نامعلوم خلکو په ضد کیږي؟
بالکل اشفاق صاحب دغه اعلامیه کې ویل شوې دي چې دغه عملیات به د وسلوالو ترهګرو په ضد باندې کیږي. په دغه اعلامیه کې دا خبره ښکاره شوې ده چې دلته وسلوال شته دی دلته ترهګر شته دی او دا هم دغه ورانکاری دي چې وخت باندې په قافلو باندې برید کوي وخت په وخت باندې انتظامی چارواکي بنخه کوي او وخت په وخت باندې امنیتی ځواک سرتیری او ولسی وګړي په نخه کوي. دین اوران هم کوم
شنواری صاحب ډیرو بخیدات په تاسو مې زکه وکړه عموما د داسې ډول پیښو په پښتونخوا کې هغه زمواري د ټي ټي پی وسلوال په غاړه باندې اخلي د دې وس د دې پیښو تر اوسه پورې کمې شوې دي په کورم کې کوم وسلوال ډلې د ټي ټي پی یا د سیبل کم تر هغه ډلې د زمواري په غاړه خسته کنه دغه کسان نه معلومه دي.
اشفاق صاحب دوه ورځې وړاندې چې په قافله باندې کوم بریټ شو او د دې زمواري هم چې په غاړه باندې نه ده اخستي د نن وړاندې د جنوري په 8مه باندې د مرستيال کمشنر او هغه ساتونکو باندې کوم بریټ شوی او هغه زمواري هم چانه اخستي هغه نه وړاندې چې په کوم بریدونه شوې دي په کومه بیلابیلو سیمو کې د هغې زمواري هم چانه د اخستې کاغه قافلو باندې بریدونه شوې دي کاغه ولسی وګړو باندې شوې دي کاغه امنیتی ځواک سرتیرو باندې شوې دي ٹی ٹی پی یا بل کومه وسلواله ډلې د دې بریدونو زمواري
بالکل او شنواري شپ ځای خلک او ځای مشران دا پښتني هم راپورته کوي چې دغه خلکو ته د دومره درنه وسله چا ور ورسوله چې دغه قسمه بریدونه وکړل په داسې ځای کې چرته چې د پاکستان پوز په ګڼ شمیر باندې چې پوسټې لري زی په ځای باندې موجود دی بل راځو شنواري صاحب دغه ته د خیبر کې چې په کوم تیرا کې دغه تل کې عملیات شوی دی پکې د وسلوالو د وجنې داوا د پاکستان پوسټ کړي
بالکل شپږ سیب په تیرا کې تیرو دوه نیمو درېو میاشتو نه الته د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې عملیات کیږي او په هغه کې مونږ په تیرو وختونو کې اولیدل چې عام خلکو کورونا په نښه شوی او عام خلک روبل شوی وو او هغه تا د کورونا وتلو امر هم شوی وو درې ورځې وړاندې هم د پوز د استخباراتو چې کومه اداره ده ISP هغه دا وکړې و چې په تیر یو میاشت کې چې څومره الته عملیات شوی دي په هغه کې شلو نه زیات ترهګر چې کوم دي هغه وژل شوی دي او داسې لسو نه زیات چې کوم ترهګر دي هغه پکې ژوبل شوی دي ترهګرو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتی ده بیګا هم د ISPR لخوا چې کومه اعلامیه راغلې ده هغوی دا وکړې ده چې ترهګري په دې عملیاتو کې وژلې دي زیانې او تړولی دی په تیرا بیلابیلو سیمو کې الته د استخباراتي معلوماتو په اساس ترهګرو په ضد باندې عملیات روان دي دغه عملیات په همروزه توګه روان دي او هغوی په نخښه کیږي خو میاشت دوه مخکې کومه وګورو نو وخت په وخت باندې فوزیان اف سی چارواکي هم په نخښه شوي دي او هغوی ته هم مرګ ژوبلا اړولې ده د تحریک طالبانو چې کوم ویان دي هغوی هم دعوا کوي چې موږ وخت په وخت باندې فوزیانو ته هم ډېر تاوان اړولې دي هغوی په نخښه کړیم دي
شنواري صاحب د دې سیمې خلکو د تیر یو کال راسي بلکې د دې نه په زیاته موده کې د دې وسلوال عملیو د پوځي عملیاتو په خلاف چې کوم د احتجاجي مظاهره کولې او د خلکو نارې وخلې چې دغه تل کې وسلوال په سازش راوسته کیږي او دلته کې اوزلی بیا عملیاتو ته یا تر هغه ته لارې جوړیږي اوس چې دغه عملیات شروع شو یا د حکومت کم پریکړه کړې د دې خلاف ځای خلکو کم د احتجاج لپاره غکړې د خلک سوای دغه خبرګون څه دی
اشپاک سی په تیرو ورځو کې هم په باړه کې هم احتجاجونه شوې دي پاسونونه شوې دي چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي هغه خبري غونډه تخپلې ویناګانې کړې دي او هغه په سختۍ سره په تیرا بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات رد کړې دي او تر دې پورې چې څو ورځې وړاندې د سیاسي ګوندونو مشران وزیر اعلی سره ملاو شوې دي او د تیرا کوم ځای مشران دي هغه د پیښور کور کمانډر سره هم ملاو شوی و خو پیښور کور کمانډر وایي ته دا باور ورکړایو چې په دومره لوی کچبال ته پوځي عملیات نه کیږي چې خلک التبه کور شي او خلکو کورونو ته زیان ورسي خلکو ته مرګ ژوبل ووړي او وخت په وخت باندې په تیرا کې په باړه کې او په نورو ځایونو کې سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلتونه لاریونونه او خبری غونډه ته ویناګانی کړی دي او دغه چکم عملیات روان دي په تیرا کې د یو مکمل توګه رد کړی دي
ډیر مننه شنواري صاحب تاسو
مننه شپک سي
مننه وم قامي مالياتي اوارد په ویش کې خیبر پختونخوا ته د ترهګری د اغیزو په ترس کې په مجموعي توګه د ان اف سي اوارد یو پیسدي برخه ورکول منزور شوی دي منزور شوی وو خو پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت وايي د مرکز د لوري دوی ته دغه مالی پنګ پوره نه تر لاسه شوی په صوبا کې مخالف ګوندونه او سیړونکو وايي چې دا حکومتي داوی رښتونی نه دي بلکې دغه پیسې د امنیتی ادارو د پیاوړتیا په ځای د خپل خوخي په منسوبو مصرف شوې دي د ډیو خبريال عثمان خان په دغه نور تفصيل
د پېښور نوړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبا د تیرو سو کلونو راسي د ترهګرۍ ښکار ده. په امنیتي چارو نظر لرونکي خبریالان وایي د تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډي او پولیس بنیادي اډانه په جدید وسلو تربیت او نور په کار ضرورتونو نه ده سنبال کړي. څه ډول چې سیمه کې ترهګري په توندۍ سره روانه ده،
نو یو خو د هغې چونکې بل سره سیاسي اختلافات دي، پیپل پارټۍ تحریک انصاف ابل نیبل نیوکي کوي، خو چې کوم اعداد شمار زموږ سره پخپل باندې ڈی جی ایس پی آر په سو سو بریفنګونو کې شیئر کړي دي، نو د هغې تر مخه خو خیبر پختونخوا ته ډېر غټ فنډ ملو شوی دی دهشتګردۍ په مد کې، یا چې کوم د پولیس لپاره اسلحه اخیستل کیږي یا سی ټی ډی مضبوطول کیږي، نو پیسې ملو شوی دي، خو د بده مرغه پیسې کوم دي لګېدل شوي دي دا پته نه لګي.
د تیرو څو ورځو راسي پښتونخوا ته د ترهګرۍ په مد کې د کامی مالیاتي ایوارډ نه ترلاسه کیدونکو پیسو په سر بحثونه روان دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي د مالی کال 2019 را په دې خوا ترلاسه شوي 1500 اربو روپو حساب دي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ورکړي.
دو پیسې خوړلې دي کنه، دو پولیس ته نه ترخګانې زیاتې کړې دي، نه ګاډي شته پولیس سره، نه بل پروف ګاډي شته، نه ګیجر شته، نه لیپ شته، نه سی ٹی ڈی اپګریډ شته. دا 520 روپۍ چیرته لاړې؟ 520 روپۍ په خلې ماندی دیږي، خو دا 520 روپۍ چیرته دي؟ اسمبلی کې د رپورٹ راغلی چې دومره کالو کې موږ دومره پیسې ملو شوې دي، 14 کالو کې 520 روپۍ تاسو ملو شوې دي، هغه پیسې چیرته خرچ شوې دي؟ او خو دشي موږ چیرته خرچ کړې دي؟
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د مخالفینو تورونه ردوي، وایي حکومت امنیتي ادارو ته په کار وسیلې ورکوي خو د مرکز لخوا پوره پیسې نه ترلاسه کیږي.
او نور الحمدلله د مو پی ټی آی ګورمنټ د زل هم د ټولو نه زیات کړیو ادارې ته فنډ جاری کړی دا د سیکورټي حواله سره، هغه پولیس ته چې هغه ته بولټ پروف جیکټ سره سره بوم پروف بولټ پروف ګاډي پورې، ایون افسرانو ته د ډی پی اوز ته کنسرن ډی پی اوز ته چې کم دغه شنې ولټایل ایریاز دي، نو هغه دپاره انشاءالله ښه ګامونه وچت کړی دي وزیر اعلی صاحب، انشاءالله آئنده به وچتو پولیس د مونږ خپل پولیس ته.
اچھا ایک بات کی،
خو سیړونکو بیا د تحریک انصاف حکومت دغه دعوی ناسمې بولي او وایي په نومبي کال 2019 کې دا پنګه نږدې 11 ارب روپۍ او په وروستي مالی کال 2023 او 15 کې 100 ارب روپو ته رسیدلې ده، کوم چې د مرکز لخوا صوبې ته ورکړې شوې دي.
د دې بنیادی مقصد د ترهګرۍ د لاسه زمونږ بنیادی ډانچا چې کومه خراب شوې ده چې دا غي د خوالي د پاره کردار وشي، خو د بده مرغه دا فند راوړل شو او دا په جنرال فند کې شامل کړل شو. هغه صوبې، هغه علاقې یا هغه ځایونه کوم چې د ترهګرۍ نه متاثر وو، دا غي په ځای باندې دا فندونه د خوخ په ځایونو کې چې خرج کړل شو. د ترهګرۍ په مد کې چې کوم فورس خاص کر پولیس کوم کردار ادا کوي، په هغه باندې دا فند خرچ نه کړل شو.
په کال 2019 کې چې کله د هغه وخت مرکزی حکومت د صوبو سره د کامی مالیاتي ایوارډ په ویش مذاکرات شروع کړو، د پښتونخوا صوبي استازي توپ د عوامي نېشنل پارټۍ سېنېټر حاجی محمد عادل کولو، د پنجاب صوبي د مخالفت باوجود هغوی ان اف سي ایوارډ کې 1% برخه ترلاسه کولو کې کامیاب شوي، کوم چې له ترهګرۍ نه اغیزمند صوبي په مد کې هر کال د بجټ د مجموعي حجم مطابق پښتونخوا صوبي ته ترلاسه کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
وی او ای ڈیوا پا سیٹیلائٹ ٹی وی ہر اورس سلویریش ساتا پا ڈیشنٹینا تاسو پا یوٹیل سیٹیلائٹ پا ٹی وی تازا تولا او بیتر پا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency ya sabe, awya bi awya ashariya pinza east, channel yaw saldre. Haravras, salivirish saata, la divasara osay.
The swad kabal tahsil de dwawishtu kolo khalko, khpali zarizma ki, نورې د پاکستان پوسټ د ورکولو نه انکار کړی دی او د حکومت دغه فیصلې خلاف یې احتجاج کړی. دوی وایي چې نور یو انچ ځمکه هم دغه پوسټ ورکولو لپاره دوی تیار نه دي. د ډیوا خبریال فیض افر دغه نور تفصیل تاسو ته رسوات نه وایي.
دا احتجاج کوونکي وایي چې حکومت د دوی نه د دویش کلو ځمکې په زور اخلي او دوی د دې خلاف د جمعې په ورځ احتجاج وکړو چې پکې د دویش کلو خلکو ګډون وکړو. یو میاشت مخکې هم دوی د دې فیصلې خلاف احتجاج کړی و، خو د پاکستان فوج په خپل یو بیان کې ویلي وو چې دا سروې فوج نه کوي او سروې او پاکستاني کې وي.
د دویشتو کلو چې زموږ د تاریخ کتابونه هغه کې زموږ کم نمونه دي هغه د دې نه مټاویږي، زمونږ پیژنګلو چې دا ختمیږي او په دې کې به بهر خلک را نه وځي، موږ به یو بل نه پیژنو. په څه صورت کې ځمکه خو سوال نه پیدا کیږي چې موږ یو انچا ورکو؟ هغه خو دې څوک تصور نه کوي، د ځمکې تصور دې هم نه کوي، خو دغه ته یې جوړ نه وي. دغه پابندیانو او دغه کنټرولمنټ بورډ کوم قوانین چې دي هغه تسلیمولو ته جوړ نه وي.
وای نه کوونکو وي چې دې نه مخکې زمونږ نه شپږ زره کنال ځمکه د فوجي چونې د پاره د اوبو په بیا اغېستلې، او اوس موږ ته خبر نه راوځي چې اته زره کنال نور ځمکه انتظامیه زمونږ اخلي، او موږ په هیڅ حال یو ځمکې ورکول ته تیار نه یو.
وخت مخکې دلته کې یو رپورټ جوړ شو، بیا په هغه پسې دلته ځمکه واغسته د خلکو نه ایئر بیس جوړ شو، بیا ځمکه واغسته شوه، دلته چاونی جوړه شوه، دلته کې بای پاس جوړ شو، دلته ایکسپریس وی روان دی جوړیږي. نو که تاسو سوچ وکړئ دا موږ عام نارمل مډل کلاس خلک یو، دغه یو جایداد دی به دې کې خپل گزاره کوو، خپل بچی پکې ساتو. دا خلک وایي چې موږ کنټرولمنټ بورډ په هیڅ صورت نه منو، نو دا یو پرامن احتجاج دی. دا احتجاج به موږ خپل کوو، نور احتجاجونه به هم جاری ساتو.
وای نه کوونکو وایي چې انتظامیه لا که ځمکه پکار وي نو بنجره ځمکه دې وګوري. دلته چې کومه ځمکه پاتې ده هغې باندې خلک زمینداره کوي یا پرې د شلتالنه نو باغونه دي، او د دې خلکو ګټه وټه د پټو او باغونه ده. حکومت دې نور د دې خلکو نه تخلین وړای نغلی.
دلته کې دا خلک د سونو کالونه رهایش پذیر دي، د دې خلکو خپل یو کلچر دی، خپل روایت دی، خپل اقدار دی، خپل جبه د خپل رهن سین دی، خپل قانون دی، خپل د کلو نمونه دی. دا ټول هر سبا ډیمولش شي، دا به ختم شي. موږ نور اس قسمه دی دیسې قسمه اقدامات ته تیار نه یو، نه موږ ځمکه ورکو.
احتجاج کوونکو د ډېرې فوټبال میدان نه تر کنجو چوکا پورې احتجاجي جلوس وستو. په دې حق لا ته انتظامی موقف اغستو د د ډیو خبریال د انتظامی د چارواکو سره رابطه وکړه، خو په دې هکله چا خبرې ونه کړې. فیاض زبر، وایس اف امریکا، ډیو سوات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بلوچستان حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشرانو په ضد باندې یو ځل بیا مقدمه درج کړې. بلوچ یکجهتی کمیټې د بې درکه شو بلوچستانو د راپیدا کولو او د عدالت د حکم پرته د وجنو په ضد په دلبندین کې د بلوچ قومي غونډې د رابللو اعلان کړی دی. تفصیل د کوټه څخه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
چارواکي وایي دا مقدمه د کوټ ښار څخه د جنوب په لور د 50 کیلومتر په واټن باندې په مستوم کې د اساسي قانون یو سل څلور څلوېښتمې ماده په ضد درش وله. د بلوچ اکجتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په شمول د بي واي سي 50 مشران په کوم کې سي بيبو بلوچ، صبغت الله بلوچ او حفيظ بلوچ هم شامل دي. د مستونګ د پولیسو اس اچ او عبد الفتاح په مدیت کې په مقدمه کې ویل سوي دي چې له 30 څخه تر 50 تو پوری کسانو چې مخونه پټو د یو سل څلور څلوېښتمې ماده د خلاف ورزي تر جرم لاندې د اساسي قانون یو سل و څلوېښتم، یو سل نه څلوېښتم او یو سل اته اتیا ماده لاندې ککړن سوي دي. بلوچ اجتی کمیټی وی چې حکومت د دوی د سولیز احتجاج مخنیوي کوي.
جبری گمشدگی کا جو سلسلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے.
جبری گمشدگی لڑائی ورستر بل زیادتی جی دے یو ذمہ دار ریاست دا ذمہ واری جوڑی جی چی و جبری گمشدگی تا دی قانونی جرم وویل سی دا بدرک سوو کورنیو تا دی دا ورکو پا حقل معلومات ورکول سی چی دوی چیری دی و عدالتون تا دی پیش کری سی که چیری دوی دا اراست پا وقت وجل سوی وی آغا دی هم سرگند کری سی
دورنگ تورچر وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے.
خو بلوچ یک جتی کمیټی بیا د جنوري د میاشتې پر 15مه په دالبندین کې په جبري توګه د خلکو د بې درکه کېدو او د عدالتي حکم پرته د وژنو د درولو لپاره د بلوچ یک جتی غونډه رابللې ده. د بلوچستان حکومت د کورونو چارو وزارت له وړاندې په صوبه کې د اساسي قانون یو سلسلور څلوېښتمه ماده پال کړې ده چې د هر رنګ لاریون او د غونډې بندیز لګول شوی دی. د سیاسي چارو څېړنکاران وی چې حکومت د ملګرو ملتونو د ادارې د بشري حقوقو د چارټر سره سره د ملکی قانون پر عمل کولو باندې پابند دی.
آرټیکل 8 سره 1920 پورې په جمع ځاین کې ګرځي په انساني حقوق باندې دی. دلته چې د انساني حقوق چې په انټرنیشنل فورم کې یا په انټرنیشنل سیناریو کې چې دونه دلته وایلیشن کیږي هغه دفاع نشي کولای. مسلم دا چې دی انفورس چې دی ڈسپرینس دی پگائی کی داد چی بھائی یو سڑے دے یو جرم کڑے دے یو مسئلے دے ود ان 24 آورز آگے تھے کورٹ کے تھا پیش پیش ہو کا نو بالخصوص پبل بلوچستان یا دا خیبر پختونخوا کے یا پاکستان نور صوبوں کے دا مسئلے ورس پر ورس چی دی زیادتی جی زیدہ وہم چی دا انٹرنیشنل مسئلہ ہم دے اور دا ریاست تا مسئلہ دے پا دے کی ریکنسیڈر ہو کے اور دا سے اسٹریٹجی اڈاپٹ ہو کے چی پگائی کی ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو سی.
د پاکستان امنیتی ادارو په تیر وختو کې دا داوا کړې و چې د تراګری په پیښو کې کوم خلک وژل کېږي دا غوي نمونه هم د بې درکسو کسانو په پیرس کې شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم په جبري توګه باندې د خلکو پر بې درکه کېدو باندې ژغ پورته کوي. حمید سمسور ویو ای ډی وا کوټه.
دا ڈیو ٹی وی دے په بلوچستان چمن خارګوډي کې معذور خلکو یو وار بیا احتجاج باندې لاس پورې کړی دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر لویا لارې پر لتوخلې او د لارې د بندولو پریکړه یې کړې ده. دوی وایي چې مخکې به دوی د پولي دواړو خوا ته سامانونه وړل راوړل او د تیر 1400 میاشتو راهیسې پاکستانی چارواکو دوی ته اجازه نه ده ورکړې او اوس د دوی جوان گران شوه. د ډیو خبريال مت الله سرحدي نور تفصیل تاسو وای.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر چمن پوله باندې دلته څکمه مازوران دي هغه یو بیا دغه دي په احتجاج په تور یو بیا راوتلي دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او د سپین بولدک ترمنځ کوم نوې لار ده پر دې دا وخت دی ناشتي دی ور بیا دا خبره کوي چې حکومت دې سره سده کوي وعده کړي هغه سره وپا نه کړل دی بیا پر احتجاج مجبور شوی دي. که څه وسم دا وخت تاسو ته معلومی شو دغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی روډ دی خلک روان دي مشام روان دي خو دې دروسه پر خپل احتجاج ست کوم دې اعلان کړو په دا روډ بندو خوروډ نه بند کړي خو د احتجاج په توګه دا وخت د دیناستي د دې سروزو خبرې کوو آیا دینم بیا ول راوتل دي دی بیا ول حکومت د برکی ور کیس د پاکستان او انسان ترمنځ په تجارت دی ور بیا بند کړي د دې سر نور خبرې کوو. د ټول د مخ خپل نمبر ته به درته ونم بیا راوتل اس وای درته اس حکومت خو سم سره وایي وکړي لیس موږ د ساوس کوم روزګار د غدري لکو
ډیره مننه. زما نوم لالی دی په خپل په فرم ازرم د تیرو درې میاشتو زموږ احتجاج شروع دی موږ تکلیفونه وی او موږ خلیه وګنډلې موږ بوکارتال وکي یعنی بیا موږ په اخر کې ترانسپورټ باندې کی زموږ سره حکومت کمی وادی چا کړی دی پر هغه وعده نه دی زموږ سره نه وخته یعنی په دې درې میاشتو کې شپږ احتجاج موږ کړی دی په شپږ واره موږ ته دوکې را کړی دی ومن یوار بیا موږ داغه پریکړه وکړه چې موږ د ترانسپورټ بندو هغه په دیو واچ باندې چې ورور زموږ خصه نه
د مکمل پاکستان اخواته بارو چوی افغانستان له مکمل افغانستان دا خوره بارو چره او د پاکستان ته موږ د غاویا مزوري زموږ سنت پنځه سو روزګار دي نو برګیډر صاحب ډی سی صاحب تمه د غاویا مزوري ته رسک نه سره کولای ستاب نور تب نور زموږ د چمن د خلکو زموږ د بلوچستان خلکو د فارم ته نور کم کردار وکړي چې دا غاویا مزوري ته موږ خو هغه مزوري چې د بل د لاس محتاج موږ بل په غیږ کې پورته کړي د خپل د لاس په نړۍ کې مکلي
دغه مزوران دا وایي چې موږ دلته څلور څه سامان وړو افغانستان ته د افغانستان د خوا لر څه سامان راوړو چمن ته راوړو که څه هم پاکستان حکومت پر دغه چمن سرحدي پوله باندې د پاسپورټس کوم ونډ رژیم دی هغه لاګو کړی دی د تیر کال د تیر نه بلکې د 2023 د نومبر د شل تاریخ څخه پر دغه پاسپورټ پوله باندې پاسپورټ عملیت دی ویزه باندې خلک زیو راځي او دلته دغه خلک وایي چې موږ د روزګار مسله د مشت تاګ راتګ اجازه راکړي که څه هم حکومت دا وایي چې پر دغه پوله باندې موږ د کاچاک نه د سمنلي مخنیوي هم کوو خو دا خلک دا وایي چې یا موږ لرته سامان راوړو د دې سره پښتنه کوس حکومت خو دا سمنلي دی دا کاچاک دی تاسو څه شوړو راوړی
موږ د دې خوا پرمیا ټورو د دې خوا ماشورو دا خوا یو دبا وړي راوړو یو کارټن موږ کول پاور ته وایي د دې فجبه کې ورور وشي کالا دا خو کول تر وړ
دا بس بلین کی ناراضی په کاشا کی ناراضی
بالکل دا ناراضی دا په قانون کې د نن سره پاکستان په قانون کې د دې شی اجازه شته دا چې دا نه شه دي په وخت د دې مخنیوي نه دی سوی نو حکومت زموږ سره وایي چې زموږ دا بندر واچي چې طالبان بند کړي وایي ته زموږ حکومت کې طالبان بند کړي کتاب بند کړي دي
هغه حکومت دی نو هغه حکومت دې دا غوسه خبر نه کړي
بېلکل خدای دې دا زموږ حکومت دی خدای دې واړه حکومتونه دې خپل خبره سره وکي او بیا طالبان بند کړي دې موږ خپل حکومت باندې دا حق لرو چې دې موږ دې موږ تر روزګار کړي
دې به تر روزګار
دې به موږ تر روزګار کړي موږ څه کولای شو روزانه موږ نس کوي یو کمنری موږ نس کوي دې یو ټل کار موږ نس کوي موږ صرف دا شی دې چې دې خو یو کاټن وړي دا خو یو کاټن دا وړي سر دا یو روزګار کوي
زنه څومره
وزن 25 30 کلو پرې
25 30 کلو پرې وزن تاسو راولای شئ
دا موږ راولای شئ
خو پر ود عام خلک زیو راځي پر پاسپورت هغه مو راولای شئ
بالکل کې یو خاطر وګورې دا هر چا کار روان دی دا هر چا روزګار روان دی
یا یو څوک مزوران روزګار دا وخت باندې
سر
دغه مازورین د مازورینو مشر سره د خپل سکه مشکلات پر د پوله باندې یاد ورزګار دي ته کوم ستونزه د خپل بیان کړل که څه هم حکومت درو وس پوری په مخ کې شپږ بده کوم وخت احتجاجونه وکړل حکومت دا د ریز ورکاوي سي موږ یو د پوله باندې د غیر قانوني تګ راتګ نه پریږدو او بل کاچاک پر د باندې سمګلین پر د پوله نه پریږدو هدي به وایا بل خو خورکی تو کیړو راوړو هغه سي د کاچاک په زمره کې ناراضي تر وسه پوری د دې ستا کوم وس احتجاج د دې پر د احتجاج پر ځای نه است دی وای سم پر روانو دوه درې شپو نور په دغه ځای باندې شته خو د پاکستان او انسان ترمنځ کوم پوله دغه نه ده بند کړی وای کچيري د درې ورځې کې د خبره نه منسول بیا به دغه د پاکستان او انسان ترمنځ کوم تجارت هغه بیا دوی بندوي نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټي وی چمن
وی وی ډیو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته پدیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډی وسره اوسئ
نړیوال مالیاتی ادارې IMF یې راخوځولې دا چې پر روان مالی کال کې به پاکستان د اقتصادي ودې هدف ترلاسه نکړي شي اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د اقتصادي استحکام د یو سخت پړاو څخه تیریږي او حکومت هڅه کوي چې د اوږدمهاله ودې لپاره اصلاحات وکړي د ډیوه خبریال شدوسین په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي
نړیوال مالیاتی ادارې IMF په خپل نړیواله اقتصادي منظرنامه کې اټکل کړي چې پروان مالیکال کې به د پاکستان اقتصادي وده 3% وي. دا په داسې حال کې ده چې لدې وړاندې نړیوال مالیاتی ادارې دغه وده 3.2% اټکل کړې وه. پاکستان د روان مالیکال لپاره د اقتصادي وده هدف 3.6% ټاکلې دي، خو IMF ویلي دي چې په راتلونکي مالیکال کې به د پاکستان اقتصادي وده 4% ته ورسیږي. د IMF په رپورټ کې راغلي چې د تیر مالیکال په مهال د پاکستان اقتصادي وده 2.5% پاتې شوې ده. د اقتصادي چارو ماهرین د پاکستان د اقتصادي وده د اهدافو د نه ترلاسه کېدو علتونه په دغه هیواد ورپورې د درنو بهرنو پورونو د بیرته ستنولو او په هغې د سودونو ورکولو فشارونه، د بهرنۍ پانګونو نشتوالی او سیاسي عدم استحکام ښایي چې د ګرانې کچې لوړه کړې ده. پوهان وایي داسې هیوادونه چې اقتصادي وده یې 3% او د آبادۍ په کچه کې وده 2.5% وي، نو هلته 3% وده بیخي کافی نه ده.
پاکستان تبا په راتلونکي 6 کلونو کې د 6-8% پورې اقتصادي وده پکار وي که دا هیواد یو پایدار او باثباته اقتصاد جوړېدل غواړي.
خاغلی ساجد امین بیا وایي دا وخت په پاکستان کې د توانای او تیلو بیې لوړې شوې دي چې لکه بل پیداواري صنعتونه او د روزګار فرصتونه اغیزمن شوي دي. د پاکستان حکومت په دیروستو کې د دغه هیواد د اقتصادي جنجال څخه د ویستو لپاره د اوړان پاکستان په نامه د قومي اقتصادي بدلون 15 کلنۍ منصوبه اعلان کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې منصوبې مقصد په راتلونکي 5 کلونو کې اقتصادي وده 6% ته او راتلونکي 10 کلونو کې د مجموعي قومي پیداوار حجم تر 1 کرب ډالرو پورې رسول دي. تیر کال د پاکستان د مجموعي قومي پیداوار کچه نږدې 3.4 ډالر پاتې شوې ده. د اقتصادي چارو ماهرین وایي پاکستان دا مهال د 3 چیلنجونو سره مخ دی چې پکې موسمیاتي بدلون، په کور دننه سیاسي تاوتریخوالی او په نړۍ کې د روانو تنازعو له کبله د توانایي په نرخونو کې اضافه شامل ده.
حکومت کو اور اپوزیشن کو اور باقی تمام لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا.
حکومت او مخالف سیاسی گوندونو تبا فکر کول وی چې په دې هیواد کې به سیاست تر هغه وی تر سوچ دلته اقتصادي، سماجی او سیاسی امن پر ځای وی، او چې کله ټولنیز امن په خطر کې راځي نو دا نور شایان به ورسره هم په خطر کې پریوزي.
پاکستان که زه هم دا وخت د اقتصادي بحالې په ستونزمنه لار روان دی، او تیر کال ستمبر کې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF څخه د 2 ارب ډالرو قرض ترلاسه کړی دی، خو د اقتصاد پوهانو په وینا د 1.3 ارب ډالرو د بهرنو درنو پورونو د پیټي سره مخ هیواد لپاره ګرانه ده چې په راتلونکي موده کې به په اقتصادي توګه ثبات عمومي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خپرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خپرونی، راپورونه، پروګرامونه او تازه خبرونه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه www.radio.com باندې سلیری ساته کتلی شئ. زمونږ همکاران هڅه کوي چې تاسو له نړۍ د ګډ ګډ نه مهمه معلومات چې تاسو د ژوند سره اړه لري، هغه موضوعات چې هغه ستاسو د ژوند سره تړلي دي، دغه راوړي په پروګرامونو کې تاسو ته د څېړنکارانو سره وڅېړي، هغه در وړاندې کړي، او د دغې ترڅنګ ستاسو د ذاتي ګټو دپاره، ستاسو د قومي ګټو دپاره چې کوم معلومات ډېر مهم دي هغه راوړي، او تاسو ته چې تاسو پرې باخبر پاتې شئ. څومره چې تاسو خبرېږئ د خپلو حقونو نه، د خپلو ژوند سره تړلو موضوعاتو باندې د خبرونو څخه همدومره ژوند اسانېږي. نو خامخا دغې ته رسی وکړئ، وی ګورئ، وی اورئ، ویل ولئ او وی ګورئ. بیا دغه شان ته کې په ټولنیزو رسنیو انسټاګرام فیسبوک یوټیوب او په ایکس باندې هم زموږ همکاران ستاسو لپاره وخت په وخت باندې تازه خبرونه راپورونه مرکې دی دغه تل راوړی تاسو ته نو خامخا دغه تم رسیو کې وګورئ او ویلولې او بیا یو واري چې ویوري او خامخا دغه نسته زه سره د خپل همکارانو عبد حسین او د بل همکار جان تاسو نه خلم اجازه خوش پولغی د لفما
Thank you.